د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه اورېدلی شئ. په دې یو ساعت خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. او ری چې د هغو کسانو جسدونه چې سرونه په زابل کې غوڅ شوي او اعتراض کوونکو پرون د اعتراض په ډول کابل ته وړي وو، نن په غزنی کې خاورو ته سپارل کیږي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، قسیم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه ټاکل شوی ده. په زابل کې د وشل سو او کسانو مړې نن په غزنی کې خاورو ته وسپارل سي. د جوزجان په قوشتېپې ولسوالۍ کې ولسی خلکو د یو ښځې د سنګسارېدو مخنیوی وکړ. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې وضعیت لا خراب شوی او د هیواد امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا یې له ګواښ سره مخ ده. هم پورا خبرونه ټاکل سوی د په زابل کې د وشل سو او کسانو مړې چې پرون کابل ته راوړل سوی و نن بیرته غزنی ته وړل سوی او خاورو ته وسپارل سي. په دې تړاو د جوړې سوی مظاهره یو تن ګډون کوونکی کاظم علیزاده ازادې رډو ته ویل چې دا مړې به نن له کابل د غزنی جغوري ته انتقال سي. د زیاته کړه چې دوی خپل اعتراض تیر شپه پای ته ورسوي. ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د اعتراض کوونکو استازو ته پارک کې د لیدو پر مهال ویل چې دا و مړې شخ کړي. ولسمشر غنی دغه استازو ته دا هم ویل چې د هغوی یو شمېر امنیتي ستونزې به په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه.
د وی افغانستان له بده مرغه د دې قوت نه لري چې یوونی د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوي له نړیوالو مرستو پرته تمویل کړي، پر دې محدودیتونو پوسي. تیر ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لوی لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنۍ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د غوښتنې په زابل کې د و برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وسوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د دې سازمان یو چارواکي ویل چې تمه ده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نایروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې د 122م غړي په توګه ومني. له منل کې دوه وروسته افغانستان د 2014 میلادي کال د جون تر 10 پورې وخت لري چې له دې سازمان سره د غړیتوب تړون تصویب کړي. افغانستان یو لس کال مخکې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د یو ځای کېدو لپاره وړاندیز کړی و چې تروسه نو منل سوی. د جوزجان په قوشتېپې ولسوالۍ کې ولسی خلکو د یو ښځې د سنګسارېدو مخنیوي وکړ. د جوزجان د ولایتي شورا رئیس مولوي عبدالحی حیات ازادۍ رډو ته وویل طالبانو پرون غوښتل د میرمن چې د خپلو حقوقي ستونزو د حل کولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړې وه په درزاب ولسوالۍ کې راوغواړي او هلته یې سنګسار کړي، خو د ښاغلي حیات په خبره د سیمې سپینږیري او قومي مشرانو د دې پیښې مخنیوی وکړ. شاوخوا یوه اونۍ مخکې د غور د فیروزکو په سیمه کې هم یوه 19 کلنه نجلۍ د زنا په تور د طالبانو لخوا سنګسار شوه چې دې کار د بېلابېلو کړیو پراخ اعتراضونه وپارول. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې وضعیت لا خراب شوی او د هیواد امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا یې له ګواښ سره مخامخ شوې ده. پروشینکو د چهارشنبې په ورځ په کیف کې د ملي امنیت او دفاعي شورا غونډې ته وویل د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمو په ځینو برخو کې د روس پلوه بیلتون پالو هڅو چې غواړي د منسک تړون ناکام او په ورانکار عملو سره د اوکراین پوځ ولمسوي ملي امنیت ته خطر متوجه کړی دی. تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د سپتمبر د میاشتې تمدید شوی اوربند تر ډیره حده رعایت شوی، خو د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې اشغالګر ځواکونه هڅه کوي چې د سولې پلان ناکام سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اروپایي خبری رسنۍ ته ویلي چې هیواد په پام کې لري چې د موټر جوړولو د صنعت، کرنې او هوایي چلن په برخه کې له فرانسې سره سوداګري بیرته نوي کړي. روحانی د فرانسې دوهم ټلویزیون چینل او اروپا یو راډیو ته ویل چې پاریس ته د راتلونکي اونۍ په سفر کې به یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي چې د سوداګري د بیرته پیلېدو لپاره قانوني چوکاټ رامنځته کوي. هغه دې ته په اشاره چې ایران په اوس وخت کې له ایرباس او بوئنګ الوتکو کار اخلي، شاید د ایرباس الوتکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړي. ایران هڅه کړي چې خپل الوتکې نوې کړي، خو پر دې هیواد د لویدیځ بندیزونو حتی د هیواد د الوتکو د پرزو پر رانیولو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړی وو. د بل خبر لمخي، ایران به عراق د طبي غاز او صادرات نږدې دوه برابر کړی او دغه قرارداد لمخي به چې د چهارشنبه پر ورځ لاسلیکسو دغه بهیر په 2018 کال کې پیل سي. د شوی موافقه لمخي به ایران د ورځې خپل صادرات له 15 میلیونه متر مکعب غاز ته لوړ کړي او د عراق جنوبي شهر بصره ته به ولښتوي. تهران او بغداد په 2018 کال کې د غاز په برخه کې لوی قرارداد کړی وو. د شوی قرارداد لمخي عراق ته د ایران لخوا په ورځ کې د 15 میلیونه متر مکعب غازو صادراتو ارزښت په کال کې 1.3 میلیارد ډالر دی. ایران په نړۍ کې د غازو د زیرمو له پلوه دوهم ستر هیواد دی او د ورځې شاوخوا 600 میلیونه متر مکعب غاز تولیدوي. ایران د تولید شویو غازو ډیری برخې په کور دننه کاروي، ځکه دا هیواد بهر ته د غازو د صادراتو نسم تاسیسات لري او نه هم مارکیټ. اروپای ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یوه ځایي هڅه وسي. د اروپای شورا مشر ډونالد تاسک د چهارشنبه په ورځ د اروپای ټولنې او افریقا غونډې ته په مالټا کې ویل دوی دې ته چمتو دي چې په افریقا کې دننه له بې ځای سو سره هر راز مرستې وکړي، خو له لویه سره د مهاجرو کړکیچ ډیرو هڅو ته اړتیا لري.
The only way we can manage migration is by working together.
دوی یو سینې لار چې کولای سو پنه غوښتنې تنظیم کړو ګډ کار دی. زموږ مقصد دا دی چې یو مشترک پریکړې ته ورسیږو او بنیادی کارونه واخلو ترڅو مهاجرت زموږ د خلکو په منځ کې مؤثریت پیدا کړي او د ټولو لپاره په زیان بدل نشي. بلورته د اروپا د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر اعلان وکړ چې نن پنځشنبه به د افریقا له خیریه ټولنو سره د مرستلو لپاره یو ځانګړې غونډه جوړه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای مسکو دیته ارتیلری چې ادا غتورونه پاره خپل چړنه وکړي چې وای د هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوی کولو لپاره مخصوصو ګولیو یا ډرګ څخه په داسې بڼه چې د روسی چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی. پوتین د څرګندونې د لومړي ځل لپاره د راپور پاکس عمل کې کوي چې د ورځې وړاندې د انرژي د تولید ضد یا انټي ډرګز نړیوالې ادارې خبر کړی دی. پوتین پرون په سوچي کې ویل چې د روسیې د ورزش وزیر او نور سپورتي چارواکي باید په دې اړه څېړنه وکړي. هغه ویل هغه ستونزه چې روسیه نن ورسره د سپورت په برخه کې مخامخ ده باید هواره شي. او روسي خبرم ده چې روسي چېډونکي وایي د اورتودوکس کلیسا له غشتنې سره سمې د روسي د وروستي تزار نیکولای دوهم او دغه د میرمنې د جسدونو ډي ان ا ماینات وکړل. د چېډونکو په وینا دا ثابت شو چې دا جسدونه د امدغه دوه کسانو دي. د روسي د تحقیقاتو د کمیټې چېډونکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې ډېر امکان لري چې د رومانوف تزار د کورونی وو وړي غړي یو ځای خاورو ته سپارل شوی. د کسان په 1913 میلادي کال کې بلشویکانو په یکترنبرګ کې اعدام کړی و. دا تر دې دمه خبرونه.
لکاسم سولمال نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه وګوري ویل ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. مولانا په خبرونه کې اوري چې د هغو او کسانو جسدونه چې سرونه په زابل کې غوښ شوی او د اعتراض کوونکو پروند اعتراض په ډول کابل ته راوړو نن خاور ته سپارل کیږي. د اعتراض کوونکو استازو پروند حکومت له مشرانو سره خبرې وکړ او مشرانو یې هم یو شمیر غوښتنې ومنلې.
پوسټه های ګیلان بسرچ وظیفه به داخله را هدایت واضح دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در ګیلان ایجاد شد.
د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا یو شمیر کسان تورن کړل چې دغه پیښې د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي.
همه کسانی که دستش به خود چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. مردم از آره رستاد که بیار در مقابل هر که مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
در ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي یو شمیر محدود مسلینو په وروستي حرکت سره چې په اعتراض کې د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي وو غوښتل چې دا پوهنتون بدنامه کړي.
د ننګرهار پوهنتون تر 90% زیات محصلین د دغه عمل نه غوښتونکي دي.
د افغانستان په اړه پر نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په افغانستان کې د فرانسې سفیر وایي چې افغانستان لا هم د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې ته اړتیا لري.
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan.
د حقیقت څه دی؟ په اونیز پروګرام کې مو د فرانسې له سفیر سره خبرې کړې. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې د هغو اوو کسانو جسدونه چې سرونه یې په زابل کې غوڅ شوي وو او اعتراض کوونکو هم پرون د اعتراض په ډول کابل ته له ځان سره راوړي وو او د ارګ مخې ته یې ایښي وو نن خاورو ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکو ویلي چې اعتراض پای ته رسوي. اعتراض کوونکو پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. له خبرو وروسته د اعتراض کوونکو یو شمیر غوښتنې د حکومت مشرانو ومنلې. په دې غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي او د عبدالله عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمیر مظاهرچیان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومته باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسکونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي. ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل:
پوسته های ګیلان
په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سترګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویلي دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي او دا کار به په لرې راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همداراز د شهیدانو ورثې ته پاملرنه هم په سر سترګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې. د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي. په کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل لکه څرنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې اخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تیرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده تو بلای برامنسته نشید.
دیرم همه میدانین که در سر تا سر افغانستان امروز جنگ است.
تاسو ټول پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن جګړه ده. دا ناوړه پیښه ژوره پیښه وه، ځکه د دولت ټولې دستګاه یو اړخ ته دې پیښې ته پام کوه او بل لور ته د خلکو ژغ ته ځواب ورکوه، چې ژغ یې اوچت کړی او بلې خواته دا اندېښنه وه که نن یوه پیښه شوې ده سو خدای مکړه تر دې بله ناوړه پیښه رامنځته نشي. د عبدالله عبدالله دوهم مرستیال حاجی محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې. خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي.
اگر کسی د انتخابات شکست میخوره بره دل مردم به دست بگیره.
که څوک په انتخاباتو کې شکست خوري لاړ دي شي د خلکو زړونه دې خپل کړي. هغه چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې، هغه چې په وزارت پسې ګرځېدلې، ټول هغه کسان چې چوکۍ ته نه دي رسېدلې راغلي دي د دغو شهیدانو وینې بهانه کوي، نه د هیواد ګټې نه د قوم ګټې. او هزاره راوله د ارګ مخې ته او مرګ مرګ او ارګ مرګ شعارونه پرې ورکړه.
مرګ مرګ ارګ مرګ.
حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیر نشي. د کابل د تیری ورځ مظاهره په سیر مظاهره مخکنه وشوي. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د وو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړی ژر تر ژره خاورو ته وسپاري، او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
څو شېبه مخکې مو د اعتراض کوونکو له یوه استازي سره خبرې وکړې او ویل چې اعتراض پای ته رسېدلی دی، خو پر دې سربیره دغه راز د کابل امنیتي تدابیر بیا هم سخت دی. دا موضوع نړیوالو ورځپاڼو هم په خپلو ګڼو کې ډېره څېړلې ده. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په زابل کې د وو ملکیانو څخه د سرونو له پرې کېدو وروسته په راپورته شوو اعتراضونو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې په زرګونو افغانانو د اعتراضونو په ترڅ کې په زابل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وو برمته شوو افغان هزاره وو وژنه غندلې. د ورځپاڼې په وینا په ګڼو ځایونو کې پر مظاهرو سربیره د قربانیانو په یاد شمې هم روښانه شوي. ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه په غزني کې کورنیو ته وروړل شوي وو، خو هغوی د اعتراض په توګه د مړو له ښخولو ډډه کړې. ورځپاڼه د هادي دریابي په نوم په دې اړه د اعتراضونو د یو تنظیمونکي له خولې وایي، موږ د اعتراض ځکه کوو چې وژل شوي کسان د میاشتو راهیسې له وسلوالو سره یرغمل وو او حکومت یې د خوشي کېدو لپاره هیڅ ونه کړل. ورځپاڼه د ولسمشر اشرف غني د ویان له خولې لیکي، د هېواد په بېلابېلو سیمو کې برمتنیونه په یوه لویه ستونزه بدله شوې او د هغه حکومتي چارواکو سره به حساب وشي چې په زابل کې د برمته شوو کسانو په اړه غفلت کړی. تیمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د یو شمېر طالبانو د یو ځای کېدو او له امله یې د فرقوي وژنو په اړه په راپورته شوو اندېښنو لیکنه کړې. ورځپاڼه په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وروستیو نښتو ته اشاره کوي او وایي دا هماغه سیمه ده چیرې چې د وو برمته شوو کسانو مړې موندل شوي. ورځپاڼه دا هم وایي چې تر اوسه دغلته د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو تر 500 زیات کسان وژلي. تایمز دا هم وایي افغانستان چې تر ډیره فرقهیي شخړو نه ساتل شوی وروستیو وژنو ورکې دا ډول اندېښنې زیاتې کړي. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامیې په قول وایي د بېګناه خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. تایمز وایي په افغانستان کې فرقهیي وژنې ډېرې نادرې دي او د څېړونکو په حواله زیاتوي چې یو شمېر سختدریزې ډلې هڅه کوي چې په دې هېواد کې فرقهیي شخړو ته لمن ووهي او روان تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. ورځپاڼه په پای کې د یو لویدیز چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي، د حکومت د مخالفانو ترمنځ خپل منځین خطو یو شمېر افغان چارواکو ته د یو کاذب امنیت احساس ورکړی، خو مخالف وسلوال لا هم په ګڼ شمېر کې پر حکومتي اهدافو تمرکز لري.
ازادي راډیو اوري. په کونړ کې د ملي اردو د دوهمې پلې لوا قومندان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په کونړ او نورستان ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد بریالي عملیات مخته وړي دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او دغه راز د هغوی ګڼ شمېر بریدونه هم په شا تمبول شوي دي. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمه پلی لوا قومندان بریج جنرال ولی محمد احمد زی په یو خبری غونډه کې وویل چې دوی په تیر شپږو میاشتو کې په کونړ او د نورستان په څو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو غنی حمله په شا تمبولي او ورته یې درنه مرګ جوړه اړولې ده.
تیر میاشتو کې د دشمن کمی عملی چې دوی د غازی آباد په ولسوالی باندې اجرا کړل او د نړۍ ولسوالۍ باندې او داسې د مرورې په ولسوالۍ کې په تیرو شپږو میاشتو کې زه تاسو ته ویلی سم چې زموږ د دښمن سره د مخامخ جګړه کې د کونړ او نورستان په ساحه کې په مجموع کې 148 مخالفین د منځه تللي او د دوی په سلګونو مله اسلحه او مهمات زموږ د مشترک قوتو لاسته ورغلي او د دوی کمی اسلحه او مهمات هغه د ملي اردو ځواکونو او د مشترکو کتاتو لاسته ورله.
احمد زی ویل په یاد موده کې د سرک د غاړې مینونو او مخامخ جګړو کې یو شمیر افغان سرتیرو ته هم تلفات اوښتې دي.
د افغان ځواکونو تلفاتو په اکله باندې چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مین د انفجار د وجې سه په بعضې ساحو کې زموږ پرسونل ته هم په تعداد د 20 نفره زخمیان درو او 30 نفر مشترک قوتونه
پرسونل شهیدان سوی دي.
د دوهمې پلی لیوا قومندان وای دوی سره ولسونه پوره ملاتړی دي او همدا لامل دی چې د کونړ 15 ولسوالۍ او مرکز د افغان حکومت په واک کې دی او تر اوسه مخالفین په دې نه دي بریالي شوي چې کومه ولسوالۍ ترې ونیسي.
او الحمدلله دوی ناکامه دي، دوی ونه شوای کولای چې یوه ولسوالۍ هم د ځانه زموږ د قوتو څخه تصرف کړي چې دوی په دې کې ډېر ناکام راغلي دي.
هغه وویل په ننګرهار کې داعش ځپل شوی او اوس غواړي چې د سرحدي لارو څخه کونړ ته داخل شي. دلته هم افغان ځواکونه پوره چمتووالی لري چې د هغوی د فعالیتونو او اوسېدو مخنیوی وکړي.
او داسې ویل کېږي چې په بعضې ساحو کې د کونړ او د نورستان داعش کوشش کوي د خپلو هغه اجنټانو په توسط باندې سربازګیري وکړي او جلب و جذب وکړي، مګر د فعلن دپاره تر اوسه پورې داسې کم خاصه نښه په کونړ ولایت کې نه ده لیدل سوې. موږ الحمدلله د دې دشمن په مقابل کې که داعش یې که القاعده یې موږ سل په سله کې په ډېر لوړ اوچت مورال سره د دوی په مقابل کې جنګیږو او هیڅ نوه تشویش به ونه لرو.
په کونړ او نورستان کې د ملي اردو قومندان په داسې حال کې په تیرو شپږو میاشتو کې وسله والو مخالفینو ته د درنو تلفاتو د اړولو دعوه کوي چې وخت نا وخت وسله والو طالبانو هم دې ته ورته ادعاوې کړي دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهمه ده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د خبرونه نن په دریو بجو اوریدلای شي. په دوه ډلو د طالبانو ویشل به څه نتایج ولري؟ دا د دې خپرونې د بحث موضوع ده. د افغانستان د حکومت چارواکو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د سولې د خبرو لپاره د طالبانو په منځ کې اختلاف ګټور نه بولي. جنرال جان کمپل پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید په ګډه طالبان سره یو او د سولې خبرو ته کښېنوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې برخه کې خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او یا هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. دا پروګرام مه هیروئ، نن په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. د ننګرهار پوهنتون مسؤلین وایي د دې پوهنتون په سلو کې 98 محصلین د وروستۍ مظاهرې خلاف دي چې پکې یو شمیر محصلینو د اعتراض په دود د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي وو. دغه مسؤلین وایي چې دا یوازې د ګوتې په شمیر محصلینو چې غواړي په دې شکل دا پوهنتون بدنامه کړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری پرې راپورټ لري.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې دوی د قانون په رڼا کې د ټولو محصلینو حقوق په نظر کې نیولي او په ټولو برخو کې اصلاحات راوستي. نوموړي وویل چې که محصلین مظاهره کوي قانوني چوکاټ لري. ولې د دې پوهنتون د محصلینو لخوا وروستۍ مظاهره د ګوتو په شمار د هغو محصلینو لخوا ترسره شوې وه چې هغوی د پوهنتون نوم بدنامه وو؟
زه تاسو ته دا وایم چې موږ د محصل ټول حقوق ورکړي دي. داسې کوم جواز د دوی نه و چې دوی دې دا وړ مظاهره وکړي. ولې دا د ټولو محصلینو نمایندګي نشي کولای؟ دا محدود شمیر محصلینو چې دغه عمل وکړ. د ننګرهار پوهنتون تر 98% زیات محصلین د دغه عمل نه غوښتونکي دي.
ببرک مخیر وویل چې کچا سره داسې اسناد وي چې د دې مظاهرې تر شا د استادانو لاس وي، له دوی سره د اسناد شریک کړي او دوی به د تورونو استادانو او محصلینو پر وړاندې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې اقدام وکړي او غوښتنه یې وکړه چې امنیتي ارګانونه دې هم خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د امنیتی ځواکونو سره د اجرایی ځواکونو سره زمونږ داسې ثبوت وي چې تر شا یې د استاد لاس دی، موږ سره دا ثبوتونه شریک کړي، موږ هم ورسره مرسته کوو. بل دا چې علنی خبره شوه، دا کوم خلک چې راووتل دوی وپېژندل، نور د دوی کار دی چې دوی په مقابل کې اقدام وکړي او هغه چې په موږ پورې اړه لري موږ به د دوی په مقابل کې اقدام کوو.
د سه شمی پوره د مشانو جرګی په عمومي غونډه کې هم د ننګرهار پوهنتون محصلینو پر مظاهری خبري وشوه او د دې پوهنتون پر مشانو تور پوری کړ چې د دې مظاهری تر شا ولاړ دي. د ننګرهار پوهنتون د استادانو د اتحادیه مشر پوهان اجمل حبیب صاحب ویل استادان نه یوازې د دې کړنې غندنه کوي بلکې له مسولو چارواکو نه غوښتنه کوي چې دا مسله باید وڅېړي.
چې دا ملي پوهنتون ده، د ملي پوهنتون توهینول د لکه دغه عمل چې د هغوی لخوا ترسره شو کوم توپیر نه لري. دا د استادانو توهین ده، دا د پوهنتون توهینول دي، او د دې نه د خپل سیاسي ګټو په خاطر څوک استفاده نه کوي. او استادان دغسې خبرې په کلکه غندي او د دې په مقابل کې د جدي کړنې
د تیرې دوشمې پوره د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو په لیلی کې د خپل استحقاق غوښتلو په خاطر مظاهره وکړه چې په دې مظاهره کې د طالبانو او داعشیانو بیرغونه پورته شوي وو او د افغانستان ملي بیرغ یې سوځولی وو. همدغې موضوع په ننګرهار او مرکز کې د خلکو تودغ غبرګونونه راوپارول او په پوهنتون کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه.
بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. په کابل ښار کې د ښوونځیو پر زده کوونکو په وړیا توګه د قرطاسی د ویشلو لړۍ پرون په کابل کې د امینې فدوی له لیسې امپایل شوه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا پروګرام چې د امینې فدوی په ښوونځي کې پیل شو، د کتابونو بیکونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه او د زده کړې نور ضروري لوازم پکې شامل وو. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه شنبې په ورځ پر زده کوونکو د دې موادو د ویش پر مهال وویل چې د هیواد د اکثرو بېوزلو زده کوونکو اقتصادي ستونزو ته په کتو سره هڅې کوي چې دا پروګرام ادامه ومومي او د هیواد په نور ولایتونو کې هم پیل کړي.
امیدوار هستم که این روحیه در تمام مردم افغانستان
هیلمندیم چه در روحیه در افغانستان پر طول خلکو که فعال شی. مال دولتی ارگانون و مدنی طولن و خصوصی سکتور سره خبری کردی چه در پروگرام پر طول هیواد که پیل کرد چو پر کلی و ولسوالیو که هم بیواز لزده کونکو سره مرستی وشی.
مسئولینو وویل د دې موادو په تیارولو کې د دولت ځینو اړوندو ارگانونو او ملی پانګوالو برخه اخیستې ده. دوی دا هم وویل د افغانستان خلک سره له دې چې بېوزلي دي، خو تر اوسه د پوهنې له نظام سره 800 میلیونه افغانۍ مرسته کړې او شاوخوا 200 جریبه ځمکه یې د پوهنې وزارت ته ډالۍ کړې ده. د پوهنې وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې بېوزلو زده کوونکو ته د ډالۍ په دې پروګرام کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون تر نورو زیاته ونډه لرلې او له خپل اړخه یې یو اندازه نغدې پیسې هم برابرې کړې دي. د ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس زرین انزور وویل زده کوونکي د هیواد راتلونکی جوړوي او په کار د چې ستونزې مشخصې او اوارې ته د یو ملي پروګرام له لارې عملي هڅې وشي. د امینې فدوی د ښوونځي زده کوونکو دغه اقدام وستایه. د نادیې په نامه یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل
زه ډېره مننه کوم چې موږ د داسې نه تقسیم کو، خط کش، کتاب او پنسل او قلم.
د پوهنې وزیر دا هم وویل چې د ښوونځیو ودانیو د مسلکي ښوونکو روزلو او د استادانو د ستونزو د حل لپاره هڅې تیزې کړې دي. په دې ورځ زده کوونکو ته د مرستو د ویشلو دا پروګرام د صدیق پسرلی او رحمان بابا په ښوونځیو کې هم ترسره شو.
په بلخ کې خلک د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ د برېښنا ریاست چارواکي بیا وایي چې مزار شریف ته د ازبکستان او تاجکستان له خوا د وارداتي برېښنا په ولتاژ کې کموالی د دې سبب شوی دی چې دوی دغه د برېښنا پرچاوي زیاتې کړي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف پرې رپورټ لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتوالي په اړه شکایت کوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي چې د شمی په راتلو سره سم د سونتوکو بیې لوړې شوې دي او تر څنګ په دې وروستیو کې په مزار شریف ښار کې د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي چې اکثرا په دولتي او غیر دولتي دفترونو کې کار کوي چې تر ډیره خپل وظیفي مسؤلیتونه په کمپیوټر او نورو الکترونیکی وسایلو ترسره کوي. چې اوس مهال د برېښنا د پرچاوي د زیاتوالي له امله نشي کولای په موقع سره خپل کارونه ترسره کړي. په بلخ کې د یو خصوصي دفتر کارکوونکي روین یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کارهای دفتر ما همه کارهای ما سر کار ما با برق است، اما کل کارهای ما
خپل ټول کارونه په الکترونیکی وسایلو ترسره کوو. په دفتر کې له کمپیوټر، پرنټر او ترانسمیټر څخه استفاده کوو. کله چې برېښنا نه وي دا کارونه په ټپه دریږي او موږ ورسره په ستونزو کې یو. په عین وخت کې له دې سره چې د بلخ ولایت د برېښنا ریاست چارواکي د ښاریانو ادعاوې مني، خو زیاتوي چې د وارداتي برېښنا د ولتاژ د کموالي په مقصد په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د بلخ برېښنا ریاست مشر انجینر محمد ناصر یې په ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په ازبکستان او تاجکستان کې د اوبو د کموالي په علت او د ژمي په راتلو سره د یادو هیوادونو څخه په وارداتي برېښنا کې پرچاوي زیاتېږي. انجینر ناصر یې په زیاته کړه وارداتي برېښنا ده د ژمي د راتلو او همدارنګه په ازبکستان او تاجکستان کې د اوبو د کموالي په علت پرچاوي د سړې هوا پر مهال زیاتېږي. د بلخ برېښنا ریاست د مشر په خبره چې مزار شریف ښار د ورځې 110 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوسمهال یوازې 540 میګاواټ برېښنا ته په بلخ ولایت کې لاسرسی شته، چې یا د مسله د برېښنا د پرچوي د زیاتوالي سبب شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د فرانسې له سفیر سره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په تېره بیا د هغې هېواد د مرستو په اړه خبرې کړې دي. خو اوس بیا هم قاسم سولمل استودیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
ویل کېږي په زابل کې د وژل شوو کسانو مړی به نن په غزنی کې خاورو ته وسپارل سي. په دې تړاو د جوړې شوې مظاهرې یو تن ګډون کوونکی کاظم علیزاده ازادي راډیو ته ویل چې دا مړی به نن له کابل د غزنی جمهوریت انتقال سي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د جوزجان د ولایتي شورا رئیس مولوی عبدالحی حیات ازادي راډیو ته ویل طالبان پرون غوښتل و میرمن چې د خپل حقوقي ستونزو د حل کولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړې و. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې سنگسار کړي خو ولسی خلکو یې مخنیوي وکړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د اوکراین په ختیځ کې په وروستۍ کې وضعیت لا خراب شوی او د هیواد امنیت او ځمکني بشپړتیا یې له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی اروپایي خبري رسنوي ته ویلي چې هیواد په پام کې لري چې د موټر جوړولو د صنعت، کرنې او هوایي چلن په برخه کې له فرانسې سره سوداګري بیرته نوې کړي. اروپایي ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځایي هڅې وسي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو د ته اړتیا لري چې د خو تورونو په اړه خپل څېړنه وکړي، چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو له مخصوصو ګولیو یا ډراګ څخه په داسې بڼه چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی.
غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکای اور په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي. د ازادي راډیو خبرونه هم صافي او وازي اوریدلی شي. ازادي راډیو د سهار له وو بوجود مخام تر وو بوجود په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوري. د افغانستان په وخت د ماخام له وو بوجود سهار تر وو بوجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس یو دوه سیمې نړیوال موضوعات راخلو. ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د سوریې لپاره په ویانا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څرنګه د سوریې خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لاره ولټول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکي برخلیک په خپل وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان د چهارشنبې په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبدالاحیان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړی شي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغیزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریه خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي،
سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
په دې ترڅ کې رویټرز اژانس د لبنان د یوه تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پرېکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي یوه سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرشي چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 13مه په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی وو که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې شکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیا او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا پر روانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت یو غوره سیاستوال وباله. شمیت د شپږ نوي کلونو په عمر د سېشنبې په ورځ په خپل کور کې مړ شو. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت د یو غوره اروپایی او سیاستوال په توګه وستایه. شمیت د سېشنبې په ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولند وویل کله چې شمیت صدر اعظم و د خپل هېواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمیت په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوز له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مني کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالنډ صدر اعظم مارک روتی هلموت شمیت یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندونی پر مهال یو تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اتریش صدر اعظم ورنات فیمن ویل شمیت د متحدې او سولیزې اروپا یو کلیدي معمار و. هلموت شمیت چې کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات و له 1940 میلادي کال څخه تر 1980 میلادي کال پورې د لویدیز جرمني رهبری پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو وار د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم و. د 1940 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګریه ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د نړیوالې همکارۍ د یوه طرح په توګه شمیت ستایلی چې د ده پرېکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هلموت شمیت نه یوازې د جرمني صدر اعظم و بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یوه لارښود حیثیت درلود. سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې شمیت ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هلموت شمیت په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدر اعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و او په 1989 میلادي کال کې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمیت په 1983 میلادي کال په همبورګ کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازی جرمني لپاره د سرتیری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی و. د شمیت لپاره دا اسانه نه وه چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیرې پاتې وي. د 1989 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی وه.
د انصاف پلټکه یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دوم رازوری دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نوښت تر
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني ساسي د وساجون په هیله د بیا هم تجربه و نه ورسته په خدمت کې په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزا دراورو د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولې وشتي خدای وایي چې پلار ګرم نه ده ځکه مقابل لور زور واکی ول او د پلار یې په مارګ واخله جمال الدین اوس د وکسان لویری یو بل ولایت ته پناه وړی دا خو غاړي بیرته خپل کور او کلی ته راستون شي د له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي
نوم یې جمال الدین دا د محمودین زوی ما او فعلاً مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده مخکې په کابل کې و چې د ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه ما پلار یې په زنګ وغوښته مځکه د موږ خپله وه د سپین ږیرو په مخکې ما پلار ووهه لا توکوف یې کړه چې هغه هم جیک څه دوه نفره دوی کې ویشتله په بیل یې په سار ووهه هغه ډنګ شوه د سپین ږیرو په مخکې سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهه خیر ده دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو
نو ولې وهلی دی
امدا نن ځکه په سر نه منل کنه په څنګه چې دا فیصله وکړه ته دی باندې ولاګی دا موږ دا نه مانو ځکه ما خپل راوونی وویل واخه هغه هم ځکه دا څه کار وکړه په سره یې ستل هغه باندې چې موږ را فرار یو سیلان په قندار کې موږ له دا خواهش لرو دا وکټنه هم چې موږ هغه خواړ دی او منګه خپل کورو ته دې تلاش دې منګه باغونه هم راوچ کړی دی او اختار را کړه ترانه ته کورو ته باندې نظر اچو
دغه کسان څوک دي چې تاسو اختار درکوي
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه را کول اسه اختار سیلم کوم نه هغه نه دا کړی مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریم خبر و او سپینګیرو ته جریان معلوم و سیلان منګه فرار دولت ته مراجعه نه شو کولی له دولت ته نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده اوس
ستاسې پلار مې ولې بندي دی
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه چې اوس بندي ده اوس هغه ورته ویلې په ظلم سره ظلم یې ورسره کوه ځکه چې وویشتل اوس زما پلار بندي ده ورور مې بیخي په جنګ کې نه و په آخر کې ورغی هغه هم ونیوه موږ بیخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ وختی و
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي
نه نه دغه نه دي بندیان د غو کې خو د دغوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي خو ظلم هم کوه اوس دوه نفره چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان شو زما پلار یې چې کله ووهه چې ډنګ شه چپه شه سپین ږیرو ورته ویلې چې مې وهیه مه وهیه مه ظلم کوئ ځکه هغه هم عصبي څه په مرمۍ دا دوه کسان وي هغه دوه کسان مړه شوي دي زما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو هغه خدای ژوند دته ورکړه هغه مړه شوله خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې ترې وکړه کنه خو چې مجبوره سوی نه وای نو ولې یې ویشتل ولې یې په کراره نه کول ولې یې د سپین ږیرو خبره نه منله
تاسو غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ
منګه دا غواړو له حکومت هم دا هیله ده چې د منګه دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدئ په کراره چې را چې خپلو کورو ته د منګه کورونه هم لوټ کړله باغونه هم را وچ کړله او اخبار هم را کنه مترونه را سره و په دې جنګ کې حتی زه خپله نه وم زه چې زوی یم د دې پلار مې زه خپله په دې حال نه وم خبر زه خپله نه وم موږ ته هم اخبار را کړه چې ووځه له کورونه ووځه ویشړلي له کورو قومندانې د امنیت سره هم غږېدای شو اتلی شو موږ چې وغواړي وتللی شو هلته ورسره په جریان کې کېدای شو موږ له حکومته نه یو فراره موږ له دې خلکو فراره یو د حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه د سپین ږیرو خبره هم نه منله د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وای او پرید یا داخل کو سره نو ظلم مکو وای و جما پلان معلم مو په مکتب کې درس ورکول مکتب ایزان ته چراو وی غفت او رور میم د لسم سم مطالم دا غایم غفت جتی اقام وز بندی دا اول محکمه برات وا ته په دویمه محکمه کې دی وس نور کوشش کوي چې اقام قائد وباسي د مقابل جانب
د انصاف پلټکه
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم لامل د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نوي مجازات شي. د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیت قمندان امرالدین پغمانی سره شریک کړه. خاغلی پغمانی په اړه وویل
که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل لسیمی وتی او پلار بندی دی که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو دوی کولای شي شراشی او موږ ته واری زره وړي موږ په د اړوند اورګانونو لارې ستونزه هوار کړو او کولای شو د ولسوالۍ د شوراګان لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هوار کړو. د پغمان ولسوال سره به هم کینو چې خبرې ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمن ستونزه هوار کړی. داسې هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړی وي او تښتیدلی وي. نو که د دوی لخوا هر څوک دلته موږ تراشي موږ به دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري.
همیش که خود جا ته جلب باشه همیش که خود جا جرم کرده باشن فرار کرده باشن دیگه په میشه ده دیده شوه یک ورسیشان که به موکشن ده تماس میشن که یا مشکل دادن دسته او محل
ده انصاف پلټکه
دا واده دیونه د انصاف لټکه خبرونه چې تاسو ته مو درو اوروله. تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هوارې کړو. تاسو کولای شئ په دې ټلیفون میره موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ. 0992390 چارې مو بری منه.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د صدر ډو قدرمن اوریدونکو ازما قاسم سولمل سلامونه مني. د حقیقت صدای په دې پروګرام کې مو داونه په کابل کې د فرانسې سفیر جان میشل مارلو ملمدی.
ثانک یو ویری مچ مستر امباسډور فور گیوینګ اس د اپورتونټی اف انټرویو.
شغل سفیر ډیر زیات مننه کوم چې مشته مو د مرکه وخت را کړ. د لمړي سوال په توګه غواړم پوسم چې الله هم څومره فرانسوي سرتیر په افغانستان کې میشتي او د قاتې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ساتو د عملیات په اړه کراته معلومات را کړی.
میشن اف ریزولوټ سپورت فور د سټیټس اف فرانچ.
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan.
په افغانستان کې نور فرانسوي ځواکونه نشته. ورستوي پوځیانو د 2014 کال په ورستوي کې افغانستان پریښود. هغه ماموریت چې مونږ یې لرو هغه د افغان ځواکونو روزنه ده. هغه ځواکونه چې فرانسې ته لیږل کیږي که مونږ پوځي ماموریت هم ونه لرو مونږ د ناټو غړي یو او مونږ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره لګښتونه چمتو کوو.
And as such we contribute of course to the expenses of NATO in Afghanistan.
As you know recently the United States and also some other members of
د متحده ایالاتو په ګډون د ناتو یو شمیر غړو په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د خپل ځواکونو د حضور موده وغځوله. تاسو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د تمدید کوم پلان لري؟
First of all for the moment what we had was the decision by the United States.
لومړی مونږ د امریکا پلان درلود او ورسته ترغه د ناتو نور غړو هم څرګندونه درلودې چې هغه به خپل حضور وغځوي. خو دا باید په ټوله کې د ناتو لخوا تایید شي او پرته لشکا مونږ به په دې اړه باس کې ګډون وکړو. زمونږ په نظر مونږ په افغانستان کې د 2014 کال ورسته د قاتم لاتړ ماموریت د دوام پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه وینو.
Extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian missions and civilian activities, aid activities of the French government in Afghanistan.
اجازه راکړئ په افغانستان کې اوسه د فرانسې د ملکی پروګرامونو په اړه هم پوسو. لکه څنګه چې موږ تاسو په جریان کې یو اروپا به راتلونکی کال افغانستان سره د مرستې د یو کانفرنس کوربوي. فکر کوي یا افغانستان به بیا هم د پخوا په څیر وکړای شي دا ځل هم د نړیوالو مرستې را جلب کړي؟
Well, I think first of all in the case
د فرانسې په برخه کې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې افغانستان سره تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکارۍ او ملګرتیا ستراتیژیک تفاهم لیک دی. دا تفاهم لیک تر راتلونکو 60 کلونو پورې زموږ مرستې رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ نیت په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستو د پروګرام دوام دی. زموږ د مرستو تمرکز لومړی د کرنې په برخه کې دی، ځکه موږ پوهیږو چې د افغانستان اقتصاد ډیر زیات له کرنې سره تړاو لري. بل لور ته مرستې هم شامل دي، او زموږ په مرستو کې دریمه برخه هغه پروژې دي چې موږ په کاپیسا کې د خپل ځواکونو د حضور پر مهال پیل کړي وي او لا هم نه دي بشپړې. نو موږ غواړو هغه بشپړې کړو، په ځانګړي توګه د برېښنا په برخه کې. د اروپا د کانفرانس په اړه باید ووایم چې دا به لومړنی ښه فرصت وي چې وګورو د ملي وحدت حکومت د خپلو اصلاحي پروګرامونو په کوم پړاو کې دی. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ، موږ د ژمنو په تبادله کې یو. د افغانستان له لورې د اصلاحاتو ژمنې او بیا د نړیوالو لورې د افغانستان لومړیتوبونه نو تاسو پکې ته د مرستو پروګرام مونږ هیله من یو چې دا کانفرنس یو فرصت اوسی له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره. خو زه د مرستو د زیاتوالي په اړه ډاډه نه یم، ځکه چې ټول اروپایي هیوادونه په خپل بودیجو کې محدودیتونه لري. نو فکر کوم د اوس لپاره د مرستو د زیاتېدو کوم پروګرام نشته، ولې کوخخ به وشي چې پام دې کچا وساتل شي.
And what's your assessment about the situation of Afghanistan currently? You think how much does it
د افغانستان له حالات څخه ساس ورزونه څه د فکر کوي؟ افغانستان څومره د دغه مرستو دوام ته اړ دی، که هغه په ملکی برخه کې وي او یا هم په پوځي برخه کې؟
Civilian parts in both. Think how much will Afghanistan will relay foreign aids?
Well, I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid.
او په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان لا هم بهرنیو مرستو پورې ډیر زیات اتکا لري. که تاسو وګورئ، اوس هم د افغانستان د بودیجې زیاته برخه له بهرنیو مرستو جوړیږي. نو فکر نه کوم ډیر چیرې دا ممکن وي چې افغانستان د بهرنیو مرستو ځان خود کفا کړي. د روان وضعیت په اړه باید ووایم، په 2013 کال کې کله چې زه راغلم، ټول د 2014 کال په انتظار وو. د خطرونو کال چې سیاسي امنیتي انتقال به وي او د ایساف د ماموریت په پای ته رسیدو سره به د امنیتي مسولیتونو انتقال وي. نو موږ په 2015 کال کې د ملي وحدت حکومت شته او افغان ځواکونه د بهرنیو له محدودو مرستو سره د ګواښونو سره مخ دي. بې له شکه ځینې ستونزې هم وي، لکه د کندوز د ښار سقوط. خو په ټوله کې ویلی شو افغان امنیتي ځواکونه تقریبا یوازې له تروریزم سره جنګیږي او بریاوې هم لري.
But generally speaking, the ANSF have been able to stand nearly alone against the terrorists.
And as we know, day by day, the situation is getting worse.
خو لکه څنګه چې موږ وینو، وضعیت ورځ تر بلې د خرابۍ خواته روان دی، چې نتیجه یې له هېواده د خلکو تېښته ده. نو د همدې کډوالو په اړه د فرانسې سیاست څه دی؟
French government regarding the migration issues.
Well, first of all, I would say that to me it does not seem as a good signal.
تر ټولو مخکې دا زمال پر خنه خنه ده. مونږ وینو د 2000 لومړی کال رئیس چې افغانستان د وطنکو کسانو شمیر تر غزيات چې د هیواد تر زی حکومت باید دا جدي وګڼي، ځکه دا د باور کموالی کوي. د کډوالو پاړه زمونږ دریز ډیر روخانه دی. د نړیوال کنوانسیون لمخې کوم کسان چې ورته ګواخ موجود وي، د هغو لپاره سیاسي پناه ورکول کیږي. خو هغه چې د اقتصادي فرصتونو په لټه کې دي، هغه باید بیرته خپل هیوادونو ته وګرځول شي. زه باید دا هم وایم، هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل اروپا ته ځي، هغه باید دوه ځله فکر وکړي، ځکه ډېرې نړیواله شبکې شته چې غواړي له دغه کډوالو ناوړه ګټه واخلي. دوی خپل ټول شتمنۍ پر دې لار لګوي، خو په اخره کې مجبور دي چې بیرته راشي افغانستان ته. نو زما په نظر دا ښه نظر نه دی.
So I think it's not a good idea, honestly.
Do you think what's the responsibility of the National Unity Government of Afghanistan regarding this issue? Because
نو په داسې حالاتو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مسولیت څه دی؟ افغانان د نامنې کړي ژه او په ورته وخت کې نړیواله ولنه په دې تړاو سره مسولیت لري.
انټرنیشنل کمیونټي ام دس ریکارډ.
Well, I think the National Unity Government's first responsibility is to create the conditions so
لمړی خو د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره شرایط برابر کړي. بې له شک ځینې مسایل دي چې حکومت یې هم نه غواړي، لکه ناوړه امنیتي وضعیت. خو حکومت کول شي په نور برخو لکه اقتصاد په برخه کې کار وکړي. مونږ ټول کم یا زیات پوهیږو چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د بهرنیو پانګو د جلبولو لپاره څه باید وشي. مونږ لا هم په دې برخه کې د اقدامات حالاتو انتظار یو. نو ډیر لارښته چې بهرنۍ پانګې را جلبولې شي او اقتصادي وضعیت ښه کولای شي، خو تر کومه ځایه چې د نړیوال ټولنې مسله ده، زه فکر کوم چې موږ نشو کولای ټولو ته سیاسي پناه ورکړو او موږ باید د ټولو کیسونه وڅارو.
To see if the people are threatened is our reason. So this is our responsibility.
Let me ask a question.
اجازه راکړئ د سولې د ځندیدل بهیر په اړه هم یو پښتنه ولرم. لکه مزای چې فرانسې څو ځله د غیر مستقیم خبرو قربتو په غاړه درلود، اوس کومه امیدواري د سولې د خبرو مثبت نتایج تستاو کڅنګه؟
Any hope for the result, positive result of this process?
Yes, you are right to say that France hosted three meetings in
دا سمده چې فرانسې درې دا ډول غونډې پاریس ښار ته څیرمه درلودې. دا لومړنی فرصت و چې د طالبانو استازي له بیلابیلو افغان شخصیتونو سره خبرې وکړې. موږ هیله من یو چې د سولې بهیر بیا پیل شي، خو دا ځل به دویم پړاو نه بلکې د افغان او طالب استازو ترمنځ واقعي غونډه وشي.
Meeting, but a real meeting between representative of the Afghan government and the representatives of the Taliban.
Recently there are some reports that
په وروستۍ کې راپورونه موجود و چې طالبان خپل کې وشل سوي دي. فکر کوي دا به د سولې بهیر څومره اغیزمن کړي؟
Well, yes, I have read those reports. Of course,
ما هم دا راپورونه اوریدلې، خو زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم. دومره وایم چې طالبان باید فکر وکړي چې دوی ولې جګړه کوي، څوک وژني. دوی په خپل افغانانو سره جنګيږي، ځکه اوس خو بهرنیان نشته. دوی د بریا چانس نه لري، ځکه افغانان بیا دوی نه غواړي. کندوز د دې یو خنه ده، نو دا د هیڅ لپاره جګړه ده.
او که چیرې ستاسو څخه غوښتنه وسی، فکر کوي فرانسه به بیا د سولې د بهیر منځګړیتوب ته چمتو وي؟
Well, I think the first step would be for the Afghan government to suggest it, which is not the case.
زه فکر کوم اول باید افغان حکومت داسې غوښتنه مطرح کړي چې تر اوسه یې نه ده کړي. هغه وخت به دا مسله وکتل شي. خو په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې دي.
او په روسي کې ستاسو د خلکو حکومت په استازیتوب د ملي وحدت حکومت او د افغانستان خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
Well, I think what we hope
زمون غوښتنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت واقعا د ملي وحدت حکومت په څیر کار وکړي، چې یوازې د قدرت د ویش په معنا ونه اوسي، بلکې خلکو ته په سمه توګه خدمت وکړي.
بله، یو وار بیا مننه کوم له دې چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تا شامر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر گونا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سا سرگردان و زا او تو یو او راز و ستال سترگو زخو سکے وے زما پچے کے زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگے دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وے زدیو لمبے